دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړی ارزښت لري. دا پروژه نن پرانستل شوې ده. په اړه به رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري ته مده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپوړو رئیسانو ته وویل څوک غواړي له ایران سره سوداګري وکړي، متحده ایالاتونه یې مخه نه نیسي. دا نور د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شیبر درواوري، خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله سنګ زینورو.
سلام. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د اوتمدنندې اداري فساد وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د حکومت اجرائیه ریاست وی د کاسا زر یل منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د بریښنا د لیکت پروژه نن په تاجکستان کې پرانستل شو، او دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د یو تمدنند اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی دی چې تمرکز یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د کاسا زریه لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د بریښنا د لیکت پروژه نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل دا پروژه د افغانستان، پاکستان، قرغیزستان او پاکستان د مشرانو او تاجکستان د مشرانو په حضور کې پرانستل شو چې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
د کاسا زر د برښنا د لیست پروژه نن رسمن پرانستل شو. د دې پروژې فنډ چې د افغانستان څخه د هیواد اجرائیه رئیس د افغان پلاوي هم شریک کوي، د تاجکستان جمهور رئیس، د پاکستان لومړی وزیر او د قرغیزستان لومړی وزیر په دې پروژه کې ګډون کړی دی.
د کاسا زر پروژه یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت لري چې په کال کې بل لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ګټه ورسوي. دا پروژه د افغانستان له درویشتو ولایتونو، ولسوالیو او شپږو مرکزي او ختیځو ولایتونو څخه تیریږي، او د یادو سیمو اوسیدونکو ته به برېښنا هم ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په نورستان، کونړ، کندهار، میدان وردګ، کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په حملو او عملیاتو کې وژل شوي دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې څه باندې شپږ شپېته نور وسلوال مخالفین ژوبل شوي هم دي، او د وسلوال مخالفینو په ځوابي ډزو کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي. وسلوال مخالفینو د وروختي مرګ ژوبلې په اړه تفصیل نه ده کړی. په نیمروز کې شاوخوا شپېتن جنې مسمومي شوې دي. د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخې په پېښنن غرمه محل د نیمروز په یو خزینه خونځي کې شوې، او تر اوسه په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوې. لدی مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جنو د مسمومولو پیښې لیدل شوې چې محلي چارواکي پړه په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. زموږ همکاران به هڅه کوي چې د دغه خبر په اړه باندې په نیمروز کې له چارواکو یا هم خبريال سره خبري وکړي. د افغانستان د رزمي لوبو اتل باز محمد مبارز نن کابل ته راورسید. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي ازادي راډیو ته ویل باز محمد مبارز د روسي لوبغاړي تر ماتولو وروسته په داسې حال کې کابل ته ستون شو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هرکلی لپاره سلګونه کسان ورغلي وو. باز محمد مبارز تیر یک شنبه روسي لوبغاړي ماکسیم کاکتوف ته په ماسکاو کې ماته ورکړه. دا د مبارز اوومه حرفي اتلولي وه. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
تمدا چنن په امریکا پر رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسي مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداري ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي بنن پر رومانیا کې د دغو توغندیو لمړني ځکني د سکا پرانیسي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بخارس کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره ګډي خبري غونډې ته وویل.
رومانیا از ا ستدفاست الای and NATO has a solemn commitment.
رومانیا زموږ یو ثابت متحد دی، او ناتو د رومانیا امنیت ته د اوس لپاره او پراتونکو کې بشپړه ژمنه ده. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپورو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالتونه به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو رئیسانو ته نن په لندن کې وویل که چیرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جریمه به نه شي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګیدلي بندیزونه لرې شوي دي. د بریتانیا د اکثرو بانکونو رئیسانو د نورو اروپایي هیوادونو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پرې لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې د اوړي په وخت په میاشتو میاشتو د خاورو صحرایي بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوا یې ډېره ککړه ده ټول د هند دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د نړۍ د ککړتیا کچه 8% خرابه شوې ده او په دې موده کې په اکثرو مخ پر وده هیوادو کې د ښارونو هوا تر مخکې ښه شوې ده. WHO وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 5 میلیونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولی دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیرونیو چارو د کمیټې ویاند عارف نازموف وویل تیره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر زر ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. د سیلونو او د مځکې د ښویېدو راپورونه د تاجکستان له ځینو نورو سیمو هم ورکړل شوي دي. د اونۍ په پیل کې تاجک چارواکو د مځکې د ښویېدو له امله د دریو کسانو د مړینې خبر هم تایید کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالانو د قزاقستان پر چارواکو ژغ وکړ چې د هغو کسانو له نیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي. په سلګونو قزاقان په تیرو دوو اونیو کې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. دا په قزاقستان کې یو مخ ناآشنا اقدام دی. یو شمېر اعتراض کوونکي تورن شوي دي چې عامه نسمې ګډوډ کړی دی. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالانو نن خپور کړ په کې د قزاقستان له حکومت غوښتل شوی دي چې سمدستي د دې ټولو کسانو له محاکمې لاس واخلي او د مدني ټولنې د خوندیتوب لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې تر 15 کلونو پورې په قزاقستان کې مځکې اجاره کولی شي. ولسمشر نورسلطان نظربایف د مې په 15 تر 2010 کال پورې قانوني مهلت وټاکه څو دولتي زراعتي مځکې شخصي شي.
سمګګله اساده رادیو ناوړې دوستانو کولای شي چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ننګرهار په غنی خیلو کې نن یو ځان وژن کې حمله شوې دا چې برید پر شا شوې او د تلفاتو شمیر څومره دی په دې اړه د ازادۍ رادیو له خبریال سره مستقیم تماس ونیسو په دې موضوع به مو خبر کو. په نیمروز کې بیا د یو خونځي لسګون انجونی مسمومې شوې. دا موضوع هم په یو رپورت کې څېړو. له تاجکستان څخه د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې دغلته نن سهار د کاسا زر پروژه رسمن پرانستل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې پرانست کې ګډون درلود. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري او څه ارزښت لري په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به مو له دې خبر کوچی نن په خوست کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د الیاواد کلی د سربند او استنادي دیوال کارونه پیل شوي دي. د تورخم دروازه د مسافر او تجارتي مالونو پر مخ د دریم ورځې لپاره نن تړلې و. دغلته د مسافر څه حال دی د دروازې د تړلو له کبله څومره ستونزې راپورته شوې په دې موضوع له تورخم نه رپورټ لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسم. دوستانو د ننګرهار څخه تازه ترلاسه شوی رپورټونه وایي چې دغلته د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو آسان وژون کې حمله شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینوار را سره په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د غنیخیلو د ولسوالۍ د نننۍ د حملې په اړه کاوریدونکو ته وایي د برید هدف څوک وو او تلفات څومره دي؟
ډېر مننه. نن سبا لکه څنګه چې تاسو دا ونه کړل، نن له غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د غنیخیلو مرکزی روغتون کې مخې سره تلاشي کې دي. دغه تلاشي سره یو ځانوژونکی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړې ده چې همدغه ساحه کې ولاړ یو افسر د پولیسو چې هغه د تلاشي کول هغه پکې وژل شوی دی. او شاوخوا هلته عام خلک دي چې ملکي وګړي دي، دوکانونه دي، ریډیو باندې خوراکي څوکې خرڅوي. نو اووه نفره ملکي خلک چې په دې کې څلور تنه ماشومان دي دا زخمي شوي دي، او هغه د غنیخیلو مرکزي روغتون ته انتقال کړي دي چې اوس درملنې لاندې دي.
شنوار صاحب، کسان موږ په دې خبرونه کې د تاسو رپورت هم درلود په تیرو خبرونه کې، پرون په نازیانو کې هم د ورته حملې شاهدانو، څه فکر کوئ د شنوارو په اړوند ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د بریدونه ولې زیات شوي؟ چارواکي څه وایي؟
په دغه وروستیو څو ورځو کې د یوې لنډې وختي وروسته دغه دویمه زوروره چاودنه یا ځانوژنه کې دید دی چې په شینوارو ساحو کې کېږي، چې وړمه ورځ په غنیخیلو ولسوالۍ کې چې هغې هم ډېر درانه طرفات شاوخوا 20 تنو ته چې په هغې کې ملکي وګړي هم ماشومان هم پکې شامل وو تلفات وختل. او نننۍ پېښه چې د غنیخیلو ولسوالیو کې د هوا په ګرمېدلو سره د خلکو بیا مخکې دغه تشویش درلوده چې کله هوا را ګرمېږي دغه هغه ډیورنډ کرښې چې لارې په پاکستان ته تګ راتګ مخکې بندې وي هغه خلاصې شوي دي. دوی هغه تشویش درلوده، هغه صدای کېږي او وجه همدغه ده چې وسلوال د پخوانه بیا هم د زیاتېدو په حال کې دي.
د دغه بریدونو مسؤلیت شینوار
سره موږ دغه مسایل شریکې دي. ولایتي اداره وایي چې دوی پوره چمتووالی لري، او د دغه پېښو په اړه تر اوسه پورې د ولایت مقام څه نه دی ویلي، یوازې دغه پېښې تخنیه کړې ده.
مسؤلیت چې اخیستی د دې دوو چاودنو
د دې دواړو پېښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په نازیانو ولسوالۍ کې چې پېښه شوې دغه ساحه د داعش وسلوالو سره په واک کې ده، او هغې ساحه کې یوازې داعش وسلوال فعالیت کوي. خو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د امارت
ډېر زیاته مننه کوو شینوار صاحب په روانو خپرونو کې. په دې اړه نور تفصیل هم اوریدونکو ته وړاندې کړو. دوستانو، په غنیخیلو او نازیانو کې د ملکي تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ترلاسه کوو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په پرله پسې اعلامیو کې ټینګار کړی دی چې دوی په خپلو عملیاتو او بریدونو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب پام ساتي. په نیمروز ولایت کې د یو خونځي لسکونه انجونی مسموم شوې دي. احمد شاه فطرت را سره له نیمروز نه د تلیفون په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ د غنجونی په کوم خونځي کې مسموم شوې دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې داسې وپې خرامرسه شوې؟
تاسو انسر تاسو اوریدم ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې کابو شپېته تنه انجونې چې د لومړۍ ټولګي بیا تر څلورم ټولګي پورې دي د دغه ولایت د زرنج ښار د ملالۍ په ښوونځي کې نن سهار مسمومه شوې دي، چې بیا وروسته روغتون ته لېږدل شوې. ویل کېږي چې اوس یې روغتیایي وضعیت سم دی. د پېښې په اړه تر اوسه پورې تحقیقات دی وایي روان دي، خو ډېر ګمان کېږي چې دغه یو قصدي عمل نه وي. دی وایي ځکه هلته په ښوونځي څنګ ته یو د ګازو ذخیره ده چې دی وایي امکان لري چې دا ګاز اثر هم وي. خو بیا ما چې د ښوونکو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې دا بل ډول ګاز، او کله چې دوی ښوونځي ته سر ورغلی وه هلته دوی یو بوی احساس کړی چې دغه بوی سره اکثره هغه زده کوونکي چې وه هغه هم اول لومړی مسمومه شوي. بیا وروسته چې ښوونکي ورغلي درې څلور تنه ښوونکي هم مسمومه شوي دي. یعنی دوی وایي دا یو قصدي عمل دی. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست رئیس عبدالواحد حکمت ازادي راډیو ته وویل چې د دې څېړنې همداسي د امنیتي ځواکونو څېړنې په دې اړه په کلکه روان دي تر څو د دې پېښې لامل وموندي. ان صاحب، دغه ښوونځی چې شاګردان یې مسموم شوي دي د نیمروز ولایت په یو ډېر امن، یعنی د نیمروز ولایت د ولایت ودانۍ هم نږدې سیمه ده، ویل کېږي ډېر امن ځای دی. نو دی وای موږ چیرې نکوو چې دی لامل بچي
ډېر زیاته مننه کوم. احمد شاه فطرت وو چې له سیمې څخه یې د نیمروز ولایت کې د یو ښوونځي د څو نجونو د مسمومېدو په اړه حال راکوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو د افغانستان حکومت وایي د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي امنیتی او اقتصادي اړخه ډیره ارزښت لري. دغه پروژه نن پرانستل شو. په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو خبريال تمیم اخګر د پرانستي دغه مراسمو ته ورغلی دی. تمیم اخګر سره هم د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. اخګر صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د پرانستي مراسم نن راته وایي چې څنګه تر سره شو او تاسو سره څه تازه معلومات دي د کاسا زر پروژې په اړه؟
نن کاسا زر پروژه شاوخوا سهار په وخت کې د سلور هیوادونو د رهبرانو د خوا پرانستل شو. البته عملی کار پرانستل شو چې تر دې وروسته شرکتونه عملی کار به پیل کړي تر څو په شپږ میاشتو کې دا پروژه تر افغانستان پورې ورسیږي. او په دغه ځای محفل کې یا په دغه مراسم کې چې دوی په تاجکستان کې نیولی وو د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو. د پاکستان څخه نواز شریف ګډون کړی وو او د تاجکستان رئیس جمهور او د کرغیزستان نخست وزیر په دغه مراسم کې ګډون کړی وو او دوی ویناوي هم درلودې. او د منطقې د پراختیا لپاره د اقتصادي پراختیا لپاره خبرې هم وشوې او دوی تعهدونه وکړل چې موږ هڅه کوو چې د کاسا زر پروژې عملي کړو او جهان ته وښیو چې د آسیای میانه او آسیای جنوبي هم دغه توانایي لري چې دغه کار تر سره کړي، دا بین المللي یا خط پروژې تر سره کړي. ډاکټر صاحب عبدالله په خپل وینا کې وویل چې افغانستان که څه هم تورستي د جهان تورستانو سره مبارزه کې مصروف دی او اوس هم ډېر ستونزې لري د تورست برخه کې او مبارزه کې، خو بیا هم افغانستان به خپل هڅه وکړي چې تر څو دغه پروژه عملي وسي. خو ډاکټر صاحب عبدالله د درې واني هیوادونو مرسې وغوښتي چې د توریزم د منځ وړلو لپاره افغانستان سره دوی ګډ مرسته وکړي. لکه څنګه چې کاسا پروژه عملي سوه، باید دغه تیاره چې په افغانستان کې دي، دغه توریزم چې بین المللي توریزم چې په افغانستان کې دي، دا باید هم د منځه یوړل شي او افغانستان سولې او ثبات پیدا کړي تر څو چې افغانستان وکولی شي د یو ترانزیتي هیواد په توګه آسیای میانه او آسیای جنوبي سره وتړي. بلې،
ډیر زیاته مننه کوم. په روانو خبرونو کې به بیا م اوریدونکو ته د تاسو چې په تاجکستان کې او د کاسا زر پروژې د پرانستي مراسمو ته ورغلی وي، له تاسو نه به معلومات اخلو او اوریدونکو ته به وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تمیم اخګر نه مننه کوم. د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړی ارزښت لري. د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل له تاجکستان څخه ازادۍ راډیو ته ویل چې کاسا زر پروژه نن رسمن پرانستل شو. قاسم سولمل په دې موضوع ریپورت چمتو کړي.
بلاخره د کاسا زر مهمه اقتصادي پروژه چې د حکومت په وینا په سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ثابتوي نن رسمن پرانستل شو. د اجرائیه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي له دوه ویل چې کاسا زر پروژه له افغانستان سره د اقتصادي ګټو ترڅنګ د امنیت په ټینګښت کې هم مرسته کوي.
هغه پروژې له افغانستان څخه تیرې جواب پاره کې سمې شل سم مهم چې د افغانستان د هڅو د اتار کې تر څو د پروژې تطبیق له هیڅ ډول خنډ سره مخ نه شي. ترڅنګ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت په سیمه کې لري هغه لا په ستراتیژي.
له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برښنا د لیږد پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ګډون کړی و. کاسا زر پروژه یو شاریه ولس میلیارد ډالر لګښت لري او د منځنۍ اسیا 1.5 میگاواټ برېښنا د افغانستان لاري پاکستان ته انتقالوي. په دغه پروژه کې څلور هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې له شپږو مرکزي او ختیځ ولایتونو او درویشتو ولسوالیو تیریږي چې په عملي کېدو سره به د یادو سیمو اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن سي. د دې تر څنګ ټاکل سوی د 1500 کیلو ولټ برېښنا یو بل مزی هم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان د کاسازر په څیر پروژې د افغانستان لپاره مهمې بولي او وایي چې دغه پروژې به په سیمه لا زیات مشارکت ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود د کاسازر پروژې په واسطه په سیمه کې د سیاسي تړاو درمسته کېدو خبره کوي.
پرته د شک د کاسازر پروژې ګټې به په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ هم قرغیزستان ته، هم تاجکستان ته، هم افغانستان او پاکستان ته ورسیږي. په سیاسي لحاظ هم دغه هیوادونه سره په یو ګټ محور سره راټولېږي.
خود نوموړي په خبره دا پروژه تر ټولو زیات سیمې خاصتا افغانستان ته زیاته اقتصادي ګټه رسوي. دا چې د کاسازر پروژه کوم اقتصادي ګټې لري د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون وای دا به د سیمې هیوادونو لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته وهڅوي.
زمانی که منافع اقتصادی
دی وای کله چې اقتصادي ګټې رامنځته سي نو دغه ګټې د نورو اقتصادي ګټو لامل ګرځي. دا چې دغه پروژه متقابل اقتصادي ګټې رامنځته کوي نو دا به ټول سیمې ته د اقتصادي همکاري زمينه برابر کړي.
ټول منطقه مساعد مسازه.
شغله سیحون وای سره لدی چې د کاسازر پروژې لاري افغانستان 15 میلیونه ډالر حق لوبور تر لاسه کوي او 300 میگاواټ برېښنا هم ورسېږي. خو ټینګار کوي چې باید له کورونی طبي سرچینو څخه ګټه واخیستل سي. دی وای که حکومت په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د افغانستان د ضرورتونو د پوره کېدو لپاره ستراتیژي ونه لري نو بیا به هم افغانستان یو ترانزیتي او مصرف کوونکی هیواد پاتې سي او لازمه سیاسي او اقتصادي خودکفایي به ونه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د تورخم دروازه د مسافر او تجارتي مالونو پر مخ د درېمې ورځې لپاره هم تړلې و. یو شمېر مسافر خپل کورونه تستانه شوي او ځین لا هم د دروازې د پرانستې په تمه په تورخم کې ناستي. ویل کېږي چې دغلته ګرمې هوا او د سهولتونو نشتوالی د مسافرو ژوند نور هم تریخ کړی. د ازادي رادیو خبريال شمع محمود شینوار تورخم ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستول.
د ننګرهار ولایت اړوند پر ډیورند کرخه د تورخم دروازه د دریمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ بنده ده. که څه هم دلته په تورخم کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا کمه شوې خو لا هم ځینې خلک چې د نورو لرو ولایتونو نه راغلي د تورخم دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. یو شمېر افغان مسافر چې لا هم د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل دلته په تورخم کې د اوسېدو ځایونه نشته. خلکو سره زنانه او ماشومان دي. ځینې بیا خپل کورونو ته ستانه شوي او ځینې بیا د سړک پر غاړو د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
ګجراتی پرون نش پرتی بیگاش پی په اول از بجو سو سار را پولیسي او د څوګي کوم نه پېټ خو جنا دره واړ دي
نور خلک ته څنګه مشکل دي
نور خلک چې بیګار غلي او مریضان عام ګزړه کی پرتی او ایچا ته اجازه نه شو کولای چې پر وړ
دلا چې کی ماده په خداز دی پنه کو سیږي ورټل کی ځینستا چې کام را سړای ونسي کامر نه مې لا ویږي دا اس په بایبون باندې پرتی.
د تورخم اوسیدونکو خیالي وای د دې دروازې د بندیدو له عمله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د وای افغان مشران د خلکو له حال ځان نه خبروي او ډیری خلک په سختو لارو په غرونو تګ راتک کوي.
اوس کدی ته دې کچې ته دلته وای ډاکټر عبد الله وای شوغنی وای د سیمه باندې کړي د شمشاد په غر کې سیاسي رزوف کړي سپینګي رزوف کړي دا خلک پراته دي په ډیر بد حالات کې. اخوا ته جنازي ولاړې دي مړې دي خلکو ته وزر ورته کوي چې خیر ده پرې دا او هغه دغه وای چې مونږ هیڅ اجازه نه ورکو چې څوک دې خوانه ووري.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوه مرستيال زبی ولا قضی زاده وای هتي روان دي چې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ خلاص شي خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. دی وای تر هغه چې د سوند حل کیږي دوی خپل ځواکونو ته د ترسي امر کړي.
مونږ هم د خود نظام وصول دي چې دا حالات کې مونږ ته ټول باز عمله باشتي باز وزارت درجو وزارت
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره د تورخم دروازه د سه شمې پوره زروست له هغه د مسافرو پر مخ وټړل شو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرخي په سفټي نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړیدو مخاوني ولا. د ویلو د چې د تورخم دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د تجارتي مالونو پر مخ هم تړل شوی او دواړو غاړو ته د سوداګرو مالونه بند پاتې دي.
هالو رادیو آشنا گفتو شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
دوستان از مغاگلا ازاده رادیو ناوری خبرتی هم در امریکا غگ اشنا رادیو واوریده. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون په لندن کې د نړۍ مشران راټول کړي چې د فساد مخه ونیسي. خو منتقدین وایي د دې مقصد تر پوښتنې لاندې ذکر راځي چې د برتانیا د مالیو نه ورکوونکي زغم یو کامرون ځینې هیوادونه چې په دغه کانفرانس کې ګډون کوي فوق العاده مفسد بللي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د لندن په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشران ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد پر ضد مبارزه وکړي. تیر میاشت پاناما میشته شرکت لخوا د افشا شویو اسنادو له کبله د کامرون خپل مالی حیثیت زیانمن شو. د اسنادو له مخې د په هغه شرکت کې برخه درلوده چې پلار یې بهر کې جوړ کړی وو. کامرون په 2013 کال کې تر دې مخکې چې صدر اعظم سي خپل برخه وپلورله. د یو تلویزیون کمرې د لندن د کانفرنس مخکې د کامرون هغه اکاسي ثبت کړي چې په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیې ملکې توای د ځینو فوق العاده مفسدو هوادونو مشران راځي. د د خبره افغانستان او نایجیریا ته متوجه و. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2015 او 2014 کال کې ټاکل سی او دواړو ژمنه کړې چې په خپل هیوادونو کې به فساد لمنځه وړي. بخاری ویلي چې له کامرون څخه د بخښنې تمه نه کوي، خو د هغو نایجیریایي شتمنیو غوښتنه کوي چې په برتانوي بانکونو کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بی بی سی رادیو څلور یو پروګرام ټوډی ته د مرکې پر مهال د کامرون خبرو ته په اشاره ویلي د له پخوا پاتې سوی فساد شو دی. دا هغه پاتې شونی فساد دی چې پکښې ډیرو لورو او ډیرو عملینو برخه واخیسته څو په نړۍ کې له تر ټولو مفسد هیوادونو څخه یو جوړ کړي. خو زموږ خلک دا نه غواړي. زه د هغه پریکړې له مخې ټاکل سوی یم چې شفافیت، مسؤلیت او د قانون حاکمیت پلی کړم. ولسمشر غنی منلی چې فساد د افغانستان له تر ټولو لوی ستونزو څخه دی او د فساد له منځه وړلو لپاره د نړیوالو همکاریو هرکلی کړی. خو د زیاته کړی چې د لویدیځ د مخدره موادو ستونزه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لوی لامل دی چې تروریزم او سختریزي زیاتوي. د لا زیات شفافیت په خاطر برتانیې یو قانون تصویب کړی چې له مخې د هغو بهرنیو شرکتونو په ګډون چې په برتانیه کې مځکې لري برتانوي شرکتونه باید معلومات علني کړي چې د دوی له کاروبار اصلي ګټه څوک پورته کوي. د برتانیې حکومت ویلي چې د ثبتولو معنا بداوي چې مفسد کسان او هوادونه به غیر قانوني پیسې له منځلو ورسته د لندن د شتمنیو د بازار لاري له یو ځای بل ځای ته نسلی جلای. برتانیې ویلي چې فرانسې، هالند، نایجیریا او افغانستان ژمنه کړې چې همداراز د ثبت سیستم به جوړ کړي او نور هوادونه به هم دا کار وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د نږدې درویش میلیونه افغانیو په لګښت د دې ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علي اباد کلي د سربند او استنادي دیوال کارونه پیل شوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په علي اباد کلي کې د سربند او استنادي دیوال د جوړولو د پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی په یاد ولایت کې د سربندونو، ویالو او استنادي دیوالونو اړتیا په کاراتو له اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. خو د دوی لخوا پلي شوي پروژې په دې ولایت کې ډېرې لږې دي. خوست والی د علي اباد کلي د سربند او استنادي دیوال د پروژې په تړاو وویل چې د دې پروژې په بشپړولو سره به در نیم زره کورنۍ لیدې ګټه پورته کړي، خواوشا الله زره جریبه ځمکه به اوبیزه وګرځي او د اوبو په مسیر کې به درې نور کانالونه هم ورڅخه پورته شي.
دغه پروژه چې د 2.9 میلیونه افغانوی په لګښت په تکمیلېږي، درې نیم زره کورنۍ لیدې نه ګټه واخلي او 9,250 جریبه ځمکه به د دغه پروژې په تکمیل سره خړوبېږي. د دغه پروژې له تکمیل سره سم به درې کانالونه په مختلفو مسیرونو کې لیدې نه جګېږي.
خوست والی وړاندې وایي چې یاد ولایت کې طبیعي اقلیم د کرنیزو محصولاتو لپاره مساعد دی، خو له بده مرغه چې ډېری ځمکې وچې او للمي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې د اوبیزو بندونو په جوړولو کې یاد ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په خوست کې د ابیارۍ په رابطه یا د کانال کانالونو ستونزه حاده مسأله ده او زمونږ اکثر از مکه په تعصب سره وایم سي وچی دي او للمی دي ان شاء الله اول خودی ولایتي ادارې لخوانه دا ژمنه کوم او اداره متحد او ژمنه ده سي په خوست کې د ابیاری او د کانالونو د بندونو د جوړیدو په برخه کې نهایي حل زله وکړو عین وخت کې مې د مرکزی دولت په مشرتابونه مې هیله داده پیشنهاد مې داده سي د خوست لپاره د بندونو په ایمار کې ځانګړي او خاصه توجه ولري.
د سیمې اوسیدونکو بازګران وایي تر اوسه ځمکې د سیلابونو د وړلو له ګواښ سره مخ وي او ځمکې همیشنۍ اوبه نه درلودې. خو د دې پروژې په بشپړېدنې سره به ځمکې اوبیزي شي او د دوی د حاصلاتو په پیداوار کې به هم ډېر والی راشي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 2:30 بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبری دراوړي.
د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کاسا زریه له منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د انتقال پروژه نن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه. تمدنن افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې چې په لندن کې جوړ شوی دی له فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلوری بیان کړی. په نیمروز ولایت کې د ملالۍ په نوم د نجونو د یوه ښوونځي شپېتن نجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي او اوس په روغتون کې بستر دي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بانکونو د جګپړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالاتونه به یې مخونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولې دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د ملګرو ملتو بشری فعالانو د قزاقستان پر چارواکو شغ وکړ چې د هغو کسانو لنیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو د لوبو له میدان نه او کور کلي ته ورشو، د هلمند ولایت د روانو نامنیو په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه یو بل پروګرام راخلو. دا ځانګړي ریپورټونه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دای چمتو کړی دی. په مخکې د دې لړۍ یو بل ریپورټ ته ورپسې د لوبو له میدان نه او کور کلي پروګرامونه له یاده مباسي.
د لشکرګاو مرکزی ولسوالۍ سره د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ کمربند بې ډزو نه وي. په ډېرو عادي ورځو کې هم پریمانه مرمۍ ویشتل کیږي. د حکومت ځینې سرچینې وایي افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2 لک ډېرې مرمۍ ویشتلې دي. زه د نادلي ولسوالۍ د چنجر او بشران په ګډه سیمه کې د سیپن په نوم د قرارګاه سره ولاړ یم چې کله ناکله پرې وسلوال د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دلته شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی. که څه هم افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري، خو د خزو اشتکام په برخه کې تر پخوا منظم شوی دی. حکومتي مسؤلینو څو ځله د باباجي او چانجر په ګڼمیشتو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی، خو لا هم پیل شوی نه دی. د پولیسو یو سرتیری چې ځان لالاجان راپېژني وایي که حکومت غواړي چې په یادو سیمو کې امنیت ټینګ شي باید عملیات پیل کړي.
هر ورځ موږ پولیس په شهادت رسیږي دلته چې هیڅ رقم موږ ته عملیات نه دی کېږي. موږ د والي صاحب په ټینګ غوښتنه کوو چې موږ په باباجي کې خپل عملیات پوزي پیل او تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی. موږ د والي صاحب په ټینګ د یو زده یو ځوان په هیڅ د یو پولیس په هیڅ باندې دغه زما دنده ده چې زه د والي صاحب غوښتنه کوم چې موږ په باباجي کې ژر تر ژره عملیات پیل کړي.
په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کرمنوي ډیر وخت کېږي چې د سنگین دلار د خلاصول ترڅنګ په خانشین ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت د نورو سیمو د نیولو د عملیاتو پروګرام نه لري، یوازې غواړي د لشکرګاو مرکزي ولسوالۍ په شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی کمربند تقویه کړي او د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د افغان پوځ هغه سرتیری چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې جنگیږي د جګړې د مخنیوي بیلابیلې طرحې او نظریې لري. په سنګین کې د خنجر په نوم د روانو عملیاتو دوه سرتیری چې نوم نه راښیي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پر دوی ډیر منظم بریدونه پیل کړي. اردو د مایند کشف منظم ټیمونه نه لري او د هوا د لارې اکثر وخت کومک نه رسیږي. دوی وایي که د سرتیرو دغه اړتیاوې په پام کې ونیول سي کولی سي عملیات چټک کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
کیزور ماینس درو کمینس نگه ما میخواییم که نمیره دفع کنیم. نیازمندی های ما خیره می نیازمندی های ماست که ما قوای هوایی ما یک ذره ضعیف است باید قیوم باشه. ما وقتی که ما پیش روی میکنیم باید قوای هوایی از بالا ما را حمایه کنه.
مشکلات لرو ده هوایی قوای هوایی لخوانه سه منگ تا قوای هوایی را ورسی که منگ دلت امنیت و نیورسی چه منگ دلت قطع شو مین پالی که مینون اقی که خونسا که د دل لپاره چې موږ امنیت نیول سي موږ غوړو چې کار په سماتوګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سماتوګه نه نیول کېږي موږ کار امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سماتوګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولای شو.
لاس کله کېږي چې باغران او د شور وسلي د وسلوالو په ولکه کې دي. څلور میاشتې وړاندې نوزاد او مساکله وسلي هم افغان ځواکونو وسلوالو ته پرېښولې او د ندلی مارجې او خنشین ورسولې ترڅنګ د لشکرګا شهر د څلورمې او زی بابا جی په شمول ډېرې سیمې د افغان ځواکونو د ولکې ووتلې. د لس وتلو سیمو څخه راغلي سرتیری وایي که مسؤلین د وسلوالو لخوا تر برید لاندې سیمو ته پر وخت کومکي سرتیری او مهمات ورسوي پرشانه دي.
نوې میرویس مخیل د ننګرهار ولایت د لرپور ولسوالۍ ما موږ غواړو چې د لوړ چارواکو څخه چې موږ ته مهمات راورسوي. موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
نوم علامه احمد د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ او موږ هم غواړو پوښتنه ځان خلکو ته نور خلکو ته پوښتنه خدمت وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو. پام دې وته چې افغانان یو د دې خوري بچي یو.
دروان میلادی کال د مارچ پر 15 منټه په نهر سراج کې د جهانزیب په نوم کم کې د ملي اردو دوه دیرش سرتیری په نږدې نیم ساعت برید کې ووژل شول. پوستای وسلوال وسیدله او موجود وسایل او مهمات د ځان سره یوړل. د 215 میوان کل اردو د درې ملیوای و سرچینه ازادي رډیو ته ول د دې برید په اړه د لیوا او پوستي کمانډانانو ته د وړاندې خبر ورکوه سو. خو بیا هم په دې برید کې افغان ځواکونو ته درنه تلفات واوښتل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای څو میاشتې کېږي چې افغان ځواکونه د کمربندونو په پوستو کې په دفاعي حالت کې دي. دی وای په جنگ کې شکیلو سرتیرو ته پر وخت کومک نه رسیږي او د پوستو خزو د اشتکاماتو برخه کې هم یاد سرتیری ستونزې لري.
دقیقا پلان لري طرح لري ولې زه پر پلان باندې انتقاد درم زه پر طرح باندې انتقاد. د مثال په ډول باندې زه د بابا جی د ابجه د لپاره طرح او پلان جوړوم او دا طرح او پلان تر څو اورګانونو ته د مکتوب تکثیر سي او لاړ سي د پدې باندې ورځ تیر سي افتی تیر سي بل اخر د دولت وسلوال مخالفین په ټوله طرح او پلان باندې خبر وو وسیږي بیا هم زموږ لپاره هغه خپل طرح او پلان جوړ.
بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ول که په جنگ کې د شکیلو سرتیرو او مسلون طرح په نظر کې ونیول سي او د هغو د نظرونو مطابق پلانونه عملي سي د جګړې د پراخ کېدو مخه نیول کېدای سي. د هلمند پراخه جغرافیه چې ټول مساحت شاوخوا 25000 کیلومتر مربع کېږي او د افغانستان د مساحت یو لوی برخه تشکیلوي اکثره سیمې د شتونو او غرونو په برکې نیولې دي. د دې شمیرو لمخې په هلمند کې مېش سرتیری کده دی ولایت پر مساحت وشل شنو پر هر 2 کیلومتر مربع یو سرتیری رسیږي. خو حتی هغه مهالوم چې د شاوخوا 15000 بارنی سرتیرو لخوا جګړه پر مخ وړل کېدل څوک نه توانېدل چې امنیت ټینګ کړي. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي حکومتي مسؤلین په خاصه ډول هغه کسان چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې قرار لري سره له دې چې پوهیږي سرتیری د امنیت ټینګښت په موخه د ځان سره نه یوازې ښه طرحې لري بلکې د هغو په اړتیاوو او غوښتنو هم خبر دي خو دغه شیانو ته د ځان رسولو په لارو چارو نه پوهیږي.
افغان سرتیری پوره چمتووالی لري. دوی د لوړ مورال خوندان دي. کچیر خمندانان د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او د دوی سره یو پوره مانګي ولري د دوی سره مشوره وکي زه په دې کې متيقن یم چې افغان ځواکونه به ډیر زیات پیشرفت وکي او د وسلوال مخالفین څخه به ډیر سیملان لیکي.
د افغان پوځ سرتیر په داسې حال کې د خپل کمبوتاتو ترڅنګ د جنگ د ګټل لپاره تر یو پلانونه وړاندې کوي چې افغان حکومت هم د وسلوال په ضد د جګړې 15 کلن پلان اعلان کړی. د پولیسو مسولین د کوم امکانات سره سره د جنگ په لومړی کرښه کې د پولیسو جنگیدل یو بل ستونزې یادوي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ وای پولیس د اردو په نسبت کم امکانات لري او په تیرو څو میاشتو کې د روانو جنگونو لامل سخت ستړي شوی هم دي. خو تر ملي اردو وړاندې په اول خط کې جنگیږي.
اوس موږ پولیس د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو نه موږ مخکې جګړه کوو او اول دښمن مرمۍ د یو پولیس دی پولیس د سرتیری په سینه سفل کیږي وروسته د هغه نه حمایوي قوه د موږ په حقب کې وي هغوی نو که موږ کله مات کړو موږ لاړو موږ ته د سب د مالبې نه خارج شو نو بیا اردو د جګړې دپاره آمادګي نیسي یا جګړه ورسره کوي تر څو چې د موږ پولیس دوی ته مرمۍ هم نه رسیږي او دوی موږ په داسې شکل حمایه کوي چې د موږ د جبهې شاته اوسیږي پولیس په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې دي او زه د مقاومتو نه دا خواهش کوم چې پولیس تجهیز کړي درستې تجهیز کړي او دا وسلې ټولې چې د جګړې په میدان کې د یو اخپوري عسکر د حمایه دپاره لازمې دي باید ټولې موږ ته برابرې کړي.
ستر جنګ چې په تیرو یولسو میاشتو کې 55 پولیس د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي وایي که د جنگ د لومړي کرښې ممرت ملي اردو ته ورکول سي ډېر امکان لري چې امنیت پراخه سي. د افغان ځواکونو په منځ کې مو د امنیت ټینګښت ځینې طرحې او پروګرامونه وپېژندل. بل ځل به په هلمند کې د امنیت ټینګښت پر مسله د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر رول وغږېږو. ډېر خلک فکر کوي چې قومي مشرانو په خاص ډول دیني عالمان څنګه چې ښایي هغسې نه دي توانېدلي خلکو ته ځان ورسوي او د عامه پوهاوي د لارې د اوسنیو روانو جنګونو په صفوفو کې د ورګډېدونکو ځوانانو په شمېر کې کموالی راولي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رسمي لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستې اتلولۍ په اړه باندې چې د یک شنبه پښپې خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمایز ټیم او د ناټو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اوري. پسر کې رازو د باز محمد مبارز اتل ولیته د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ. کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو په ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان ننداري ته ناست وو او په لومړی راوند کې روسي لوبغاړی د باز محمد یو سب میجن ته تسلیم شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسي لوبغاړي ته ماته ورکړه. مبارز د لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندرچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله. باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځانګړي یونیفارم کې ورغې او تر ګټلو وروسته هم لوبه ملي پولیسو ته ډالۍ کړه.
سلام علیکم قهرمان افغانستان، سلام نیروهای قوای مسلح افغانستان، سلام پولیسی وزارت امور داخلی افغانستان. افغانای عزیزی که همیشه به خاطر پیشرفت قهرمانی و نقش اساسی را داشتن، به خصوص افغانایی که مقیم مسکو هستن، خیلی تشکر میکنم.
د باز محمد مبارز د لوبې د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوخته په ماسکو کې جشنونه وکړل. افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لوبه په میلیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله. دا د باز محمد مبارز و ما حرفه‌ای لوبه و چې د رسمي لوبه په او اف سی سازمان کې وګټله. د افغانستان د رسمي لوبه د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي وی د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه راتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغې وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوبه ورته برابرې کړي.
موږ هم در نظر گرفتیم به خاطر استقبال از قهرمان و همراهانشان.
موږ یو ټیم په پام کې نیولې چې له اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه دراتک په وخت کې هر کله وکړي. که څه هم کم امکانات لرو، له هر پلوه د بودیجې له پلوه د ځای له پلوه هڅه کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمینه برابر کړو چې وکولی شي تر دې هم په خو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي. باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمي لوبو په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د تلولۍ لسګونه میډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یک شنبه په شپه په داسې حال کې د روسیې د پوځیانو له څو دورې اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپله چیلنج ورکړی او لوبه هم بایلو ده. له باز محمد مبارز نه په تیرو اتلولیو کې هم افغان چارواکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی وو او ویلي وو چې تل به له هغو افغانانو چې اتلولۍ ګټي ملاتړ کوي څو له دې لارې د یو آرام افغانستان د جوړولو لپاره هڅې بریالۍ شي. د باز محمد مبارز د اومی حرفی اتلولی پاڑمو ریپورت واورید. اوز به هم ورشو د کرکیت پاڑا ریپورت. د کرکیت یو سیمیز تیم د ناتو تیم تا پا کابل که ماتا ورکلا. دا لوبه د یک شمی پورز د یکتوت او د ناتو د سرتیرو ترمینز د اردو پا سپورتی لوبغالی که وشو چی د کابل تیم وتوانید د ناتو سرتیرو تا ماتا ورکلی. پا دیرمو یو راپور جور کرده. بهرنوی سرتیرو له خپلو هیوادونو زرګونه کیلومتر لرې په کابل کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه. دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمه ییز ټیم او د ناټو د مرکزي قمندانۍ د بهرنیو سرتیرو ترمنځ وشوه چې د کابل ټیم اتلولي وګټله. یکتوت لوبډلې په دې 14 وره لوبه کې لومړی بالینګ وکړ او د ناټو ټیم یې له درې اتیاو نه ډیرو منډو ته پرېنښود او په ځواب کې په شپږمه اور کې درې لوبغاړي وسوځېدل او لوبه یې وګټله. د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره یې ډیر تمرین کړی و او وتوانید دا لوبه وګټي.
مودان میچم د ناټو نه د ناټو خو قوي ټیم وي دنه میچ وګټه دوی تم شکست ورکړ. دا ښه پیغام دی. دا موږ سولې پیغام دی. په دا افغانستان خلک ډیر واقعا ستړي شوي دي د جنګ د شیانو نه. باید تو ورزشو کې هغه وکړي او نور نه رسې ټیمونه او دا غنه کړي میچ کوو. د ناټو اوس موږ کوم میچ ویل د دې دنګالو نشي موږ ته میچ نشي وړي. واضح په ټول میډیا ته ویل خو نه موږ خپل جذبه خو د میچ نه ویو.
د کابل دی کتو د ټیم روزون کې طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د ناټو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنۍ سرتیرو ترمنځ ښې کی را منسلشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطع بود
د دې لپاره چې د قاطع ملاتړ ماموریت لمونږ نه غوښتنه کړې و څو په کابل کې یو محلي ټیم سره سیالي ولري مونږ غوښتل چې دا لوبه تر سره کړو څو د ناټو له سرتیرو سره ښې اړیکې ولرو. د دې سیالۍ هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولای شي د ناټو له سرتیرو سره ښې اړیکې پیدا کړي
که رابط خوب با اساکر بننوري داشته باشن.
په دې لوبه کې داسې بهرنیو سرتیرو هم ګډون کړی و چې له کلونو وروسته د کرکټ بیټ لاس کې نه ونیولی خو د دې لپاره چې له خپل ملک لري د خوښۍ څو شیبې ولري لویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبول ته زړه کړ. د بهرنیو سرتیرو یو استازي رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د ترسره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وښيي څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي. د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي. دوی مونږ دلته د ناټو او د یو افغان محلي ټیم د لوبې لپاره سره ټول شوي یو. ډیر خوښ یو د دې لوبې لپاره. په ټیم کې مو ځینې برېټانویان، امریکایان او هغه افغانان دي چې لمونږ سره لوبه کوي. دلته یو چې د افغانانو ته وښيي چې مونږ هم د هغوی په څیر کرکټ خوښوو. د افغان ملي ټیم په اړه باید ووایم چې هغوی ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او دا یې ثابته کړه چې د نړۍ یو غوره ټیم دی. دا لوبه د یک شنبه پورز په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشوه چې په ګڼ شمېر افغان نندارچانو سربیره د ناټو د مرکزي قمندانۍ یو شمېر قمندانان هم نندارې ته ناست وو. که څه هم له دې مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ییز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناټو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تر بل پروګرام مو زه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شیبې ولرئ.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردن کو سلامونه می ومني
اے تولد مبارک
هپی برثدی
زه اچ تا رقم خبرې کوم چې په دامیاشت کې او د کال کې پیدا شوم یما کالیزم تورسه معلومه نه ده ذاته به وکالیزه تا
د یو داس چې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو. د تاسو په نظر د سالګری یا کلیزې تجلیلول څومره ارزښت لري؟ اول یو شمېر کسان خپلې او د بچو کلیزې نن منځي.
نو د څه واز مونږ نه پیدا کړی وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګره ونیسو هیڅ په یو ماشوم ما سالګره نه دانی ولی په یوګه ما خو مګه ما سالګره نه دانی ولی له چی شل غریبه یا له بیچارهګه یا
قدرمن دوستانو د افغانستان په اکثر کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نلیکي بیا چې لویږي د ژوند پر پړاو او بیلابیلو ځایونو کې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د زیږیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي. که چیرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګیره ونیول شي، نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي، بل به د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستي د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خپرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو، اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خاوند دی راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ډوډۍ پورې اریان و چې موږ ډوډۍ د کومې خوا پیدا کړو، نو په دغه نسبت باندې د تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول ورک وګه سره نیستي وه. د خپلو اولادو په غم کې و، څنګه یو دوا ورته پیدا شي، څنګه یو ګوله مړۍ ورته پیدا شي، یو سپیرکي و بارتنګ ورته پیدا شي. نو په دغه شیانو باندې دوی بیچارګان مبتلا و اخته و. مخ په نوم په عین ډول سره زموږ خونو بسته هغه سره بیان چې پکې زموږ خپله همداسې ژوند جته چاپ هم نه و، یا پک چاپ هم ورته خلاص نه وه.
خو د هغو کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کومو ستونزو سره مخ دي، د بېلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي.
که پوهنتون کې وکړه چا کړه لاړه شمه، رانه پوښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوې، که په کوم کال کې پیدا شوې. زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شوې. ایما کلیزم تر اوسه معلومه نه ده، ځلته به یوه کلیزه ټاکم.
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړۍ په 1991 کال کې خوشبختانه چې موږ کورنۍ غړي تقریبا ټولو هغه بنیټې معلومه ده.
دی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل روم پښتنه کې سم کال پیدا شوه، د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې مونږه مهاجر کیدو کال نه معلوم. کال معلومي په شک کې وز څنګه پیدا کوم خپل زیږیدنې نه، دا یو مشکل کار دی کنه. وخت چې ما دغه ډیګری مې وړه د هندستان کوم سکالرشپ ته، هغه ماته ویل چې تاسو په تذکره کې داشه ده، پاسپورت کې داشه ده، په ډیګری کې داشه ده. نو دا یو داسې موضوع ده چې واقعا د یو بل سره سر نخري. نو دا هغه چهار زمانه پاتې شو. نو اساس موضوع په لغته وهل دی زیږیدنې نه چي ده پر دې پور چې پرال کی کال باندې مونږه یو غوښه خسته نه خو زیږیدنې نه پنه شو.
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه معلومه، نه یوازې په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نورو خبرو سره.
زمونږ یو خپل په جرمني کې وو، سفارت ته چکل غوښته کېده د قبولي لپاره. نو جرمنانو ته پښتنه وکړه، ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله د کوم تاریخ کوم ورځ څو بجې، هغه ترجمان ته وی چې ورته وایي چې زه خبر نه یم، خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېدې ونه مونده تی نیولې. ترجمانو ما ته خندا راغله چې زه جرمني ته څه وایم، او بل دا چې زه کله خپل مور ته وایم چې ستاسو زیږیدنې نیټه کله ده. نو هغه وایي چې زه نه پوهیږم، خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده، هلته پیدا شوې د هغوی د هلکانو ښوونځی چې هغه په 1912 کې جوړ شوی ده. وایي زما مور ماته وی چې کله دا ښوونځی جوړېده ستا مشر ورور پیدا و. نو زما مور دغه نه درې کاله کشره ده. نو زه بیا حساب کوم چا چې په 12 کې پیدا ده، نو ته په څو کې پیدا یې. کال خو مونږ کولای شو چې وایو چې پلانکی چې مړ شوی و دوه کاله بعد سړی حساب کولای شي، خو ستونمنه خبره دلته دا ده چې هغه ته هغه میاشت او تاریخ ورځ نه معلومیږي، باید هغه دقیقه معلومه وي.
د ننګرهار اوسیدونکي زلا هم هغه ستونزې یادوي چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه خلکو سره مخ کیږي.
یو معمولی خبره ده کنه، د زیږیدنې نیټه باید مونږ په نظر کې ونیسو، لیکن ډېر څومره لوی لوی مشکلات مینځته راځي. نو مونږ مجبوریږو چې د دروغ لمونې نیسو او ورته وایي چې په فلانه ورځ په داسې ورځ داسې خو نشي ویلی. هر چاته چې زه د وریځ په ورځ پیدا شوم، زه د لمر په ورځ پیدا شوم، یا زه د واورې په ورځ، نو تاته ویل چې ستا د دقیق هغه نیټه راته وایي چې کومه ورځ وه کوم ساعت و. طبعاً نو چې دروغ وایي، خو هر څه کې جدا جدا خبرې کوي. دلته وایي چې زه د دوشنبې په ورځ، هلته وایي زه د سه شنبې، وارخطا کیږي. او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته ځې، کوم بهر ملک ته ځې، تا داسې سوالونه کوي چې ته مجبوریږي خولې نه د حقیقت وباسې. یو پوښتنه بار بار مونږ تکرارېږي، بار بار تکرارې، بار بار تکرارې، تر څو چې ته حقیقت ونه وایې. حقیقت به معلوم نه، ځکه چې زموږ مور پلار په دې برخه کې بېتنایي کړې ده.
روزو کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزې نمانځل شوي، احمد جاوید وایي که څه اوس ځوان دی، خو د سالګري د نمانځلو خاطرې لا هم په یاد دي.
کمه په یاد دی، ماته دوه جوړه کولی کړی وو. دی یو جوړ رنگ د سکریم او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو. په دوړ کې د خنټ ته جوړ کړی وو. دوی منظرې ارتخاست وی هغه وسم لیا ته په کور کې ساتلې. په یو باندې درې په شان یو په ډالر باندې و چمبې خيوه مخکې د وس وخت پرې پیش بینی کړی وو. یو بل هم داسې یو زمرای وو.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي، نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي. خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی، خو سالګري نه نیسي. د پغمان اوسیدونکو زکیه بې وزلي د دې لامل بولي چې د اولادونو کلیزې نشي منځلی.
سبا ورځ دلته کار کوم ته بیګا مونږ باندې، نو د سوا زمونږ نه پیدا کړی وخت یا پیسې یا شای چې مونږ سالګره ونیسو. هیڅ په یو ماشوم ما سالګره نه دنی ولی د باز خلک چې نیسي خدا سایل په جوړوي صحبت په جوړوي کالی کوي ورته او داسې کې کوته اخلي په دغه رقم سالګره نیسي مصرف کوي خرڅ کوي کنه سالګره باز یو بیانوم د سری اسری نیسي اسری کې کلچاو شو دی دانیسی سالګره کوي په پیګه ما خو مګه ما سالګره نه دنی ولی ل چې شل غریبه یا بیچارهګه گیرد ما په نظر کده چې خلک ونیسی آقا وختم دغه ماشوم ټاکله معلومی و آقا کال معلومی یا غش په ورځ معلومی چې پتیریږي خی چې څوک واسه ولری وې کوي او که څوک واسه ولری نو غیث په درد نه خوري ګیلا کوي وای مونږه سالګیره چاونه نیولې کومه وچ نه سادي مونږه څه ژوند د څه شیم کړی دي مونږه سالګیره چوم نه دنیولې خلکو ته چې ګوره واس راځي هم داسې وای راته مګم داسې منیولې نه ده
د کابل شن کې مریم وایي چې کلیزه که د ماشوم یا هم د مشر پر رواني لحاظ ډېره ښه اغېزه لري. دا وایي چې دوی په کلیزه کې چمبه وهي یا هم نور سیلو ساز جوړوي.
یک دانه کیک اخلي هماغه راوړي هماغه کورنۍ څوک سیدي په هماغه کور کې هماغه یو مفلک نیسي هماغه تکه کوي یو ساتیری ده نو یو سیلو ساتیری ده هماغه د سړي ساتم تیریږي او د سړي روحي هم د سې تازه کیږي. د ما د لیور حیوانان چې دي هر کال د هر یو سالګرۍ جدا جدا وي نو پاتې سو لیور مې څه ده سالګره نیسي همیشه د خپل د واده سالګره نیسي نو پاتې سو خورایي نمې نیسي خو هغه د اطفال ته یو کالي یو اخلي یا توپ یا مقصد یو شی ورته اخلو په سامان د بازي که بیا لوی نو بیا لوی شی ورته اخلو یا کالي او یا خنقاغ یو شی ورته اخلو بیورو وی ګورم سیل وکم که نه معمول ته احساسات میتیسي ډیری داریه وهي ګډیږي سره خواندن دادی کوي ډیری بیا ساز محفل نیسي صحیح بوتل کې نیسي یا کور کې نیسي دا یا سیستم ګدی مقصد خپل سات سره تیروي.
نجیبه هم د سالګری پر ځخت غږیږي، هغه وایي چې داسې وخت هم شوی چې هر اونۍ کلیزو ته خبرې وي.
سالگرو که ای که بوایم چه زه هفته که یه وارزم شاید تاسه باورم نیست. خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خدا پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کیگی دسته فکر که ای چه مثلا منگه لاتلس و تو نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور که ای خبردار ست دوغنوی دونسوی کنه نووس لزان ایف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل پردی تو را طول که چه آی زسالگره نیسم بیاننده و که سبا آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یو سرگردانی هم بیا یو بل سرسی نه فقط هر فامیل مور و پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تعیینی نوشتایی په هر شکی نوشتکی.
نجیبه په خپل کور کې هم د کورنۍ غړو ته کلیزې نیسي، هغه وایي دا ضرور نه ده چې ډیر لګښت دی وشي، دی په 500 افغانۍ هم کلیزه نمانځلی.
فقط دغه دی یو نیم کیلو کیک اخلو اماغه که گلداری که سادهی نو پاتی سو پی اوارقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غطان تیو سیوی دی وایی اما کیک کیو لیکه بیای کیک کی لیکی راوری اما خپل منز که ای کهو شاتا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور چوک نست دسته ساده و آسان خلاص یو چه دیر مصرف سیدی من اما سالگره که شاید 500 روپی یا 600 روپی نیستی دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فعلا چه دی یو واده دروغگوی شاید سم دی یو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره چه تو منزل اکیک ده چه آقا بچارگان نیسی و رسیده چه سنگه تو تکی لزره دالره این پی مصرفه این دا اید سعی نده بیا نور چیسی مایوس هستی کنه خواقه دسته کسان دی چه فکر نکن چه لاس تناکی سوی پیسه لاس دراوری و دارقم در تخ پیگه چه زی پتر رقم پیدا کنم مگم دسته لاس میپیری گدی چه نیسم که وی دی 500 روپی نزیاد مصرف کنم پده خاطر لاس می تناکی ده زه نیسم که وی دونه مصرف کنم واقع دونه آقا ده پیگه چه دی منگی یار جان سره پتر رقم پیدا که یه خودی مصرف کی باید چلور لکه و دری لکه و دو لکه مصرف کی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.